دی وایس اف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه کې شرغ لاس ترته وای استاذ قربانی یوز کلثوم کاکړ
او زاشپاک مومن
د جمعې ورځ د کال د 2019 د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت مخسن 10 بجې سوی دی. افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده. را سره ملګری اوسېږي یو وساته خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو. پاول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکې.
د بلوچستان صوبې په چمن سرحدي ښار کې د تازه خبرونو تر مخه چاودنه شوې ده. په کې د مرګ جوبلو په حق له پوره تفصیل مخې ته نه دی راغلی. خو د بلوچستان سرخار په کوټه کې هم نن د یوې بلې چاودنې په مهال تر 60 پورې کسان وژل شوي، تر 30 زیات جوبل دي. او د کوټې د دغه پیښې ذمواري د طالبانو یوې ډلې په خپل سر، قاري حسین ډلې په خپل سر اخیستې ده. او د دغه پیښې هدف هزاره اقلیتی ډلې خلک وو.
طالبانو په افغانستان کې د سپرلی عملیات اعلان کړی، خو افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د سپرلی عملیاتو اعلان رد کړی دی او دغه عملیات د طالبانو یو پروپاګاندا بللی.
او د پیښور های کورټ د صوبې سره شامل کړی شو او ځلو کې د ترخګرۍ په شک نیول شوو خلکو لپاره په جوړو بندیخانو یا حراستي مرکزونو باندې د قانوني حیثیت غوښتنه د مرکزي صوبې حکومت څخه کړې ده.
قدر منوریدونکو او لیدونکو، را سره ملګری اوسېږي یو وساته خبری خبرونه کې د دې تر څنګ یو شمیر نور مهمو خبرونو باندې تفصیلي راپورونه او مرکې لرو.
ګرانو قدرمنونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټي وی او ساته خبری خپرونه ته نیخ پنې غده واشنگتن ډي سي نه غوږی او ستاسي پام را ګرځو چې کوم تازه خبر ده. په بلوچستان صوبې سرحدي سیمه چمن خار کې د بمی چاودنې خبرونه دي او په دغه کې د مرګ جوبلو هم ویل شوې دي، خو پوره تفصیل لمخې ته نه دی راغلی. د ډیوه رادیو خبریال نعمت الله سرحدي د غزې څخه موږ سره ملګری دی، تفصیل لغې نه اخلو. نعمت الله سرحدي صاحب، سلامونه. خا په دغه باندې ویډیو رپورټ زمونږ خبريال نعمت الله سرحدي صاحب منتر لګلې د ورېدو ته ساسي پام راګرځو.
د چمن د ځای پلوس په وینا دغه بمی چاودنه پر ما لوټ فلسطین چوک باندې وسوا، چې کله دغه مقام څخه د سرحدي ملیشا ځواکونو یو ګاډۍ تیره ده چې ور باندې بمی برید وسو. دغه پیښې د سترګو لیدو حال یو ژوبل کس دا رنګ بیان کو.
سمی ولادی مرده کاریز وسیدونکو یم، د ایپسی موټر سره موږ روانو، کراس مکاوی بس ام دم د غبم پټاو سلو بالکل تک تور تیار سو بردا سر باندې می شی ومشتي لکه آیندار ودی شی می بس نو بیا په شنه مو سه بیا مس کله موټر ته سکوټر ته نور کله ټر ورکی مر پر مخ لاړم تیار ول واچ موبایل شان میله ته پاتس چپلی ودا.
خو د چمن مرستيال کمشنر شفقت انور شاوانی وډیو ته وویل س چاودیدونکو مواد په مرسایکل کې ځای پر ځای کړل سی او په غناګوډه بازار کې و چاودیدي او ډیر زیات تلاپاتې واړول.
اګه هم فردر انکو اسکو انویسټیګیټ کریں گے کہ کیا وجوهات تھیں اس بلاسٹ کی، تو انشاءاللہ ابھی فردر انویسټیګیشن جاری ہے اس حوالے سے.
د چمن د سیول اسپیټال مشر ډاکټر اسمت الله اسګزی بیا ویډیو ته وویل چې و چمن سیول اسپیټال ته ډیر لږ ژوبل کسان راوړل سوي دي، چې پکې یو ځوان سي عام را راوي وو او د زخمونو تاب نه راوړل عمله مرسو، خو پاته زخمیانو درملنه دلته په اسپیټال کې روانه ده.
په دې چاودنه کې تقریبا 14 کسان زخمیان رالو زموږ اسپیټال ته، او په 14 کې یو شهید شوی وو او د نور څولو د زخمیان وو. په نور زخمیانو کې درې زخمیان ډیر سیریس وو، چې هغه ته موږ اول فاست ایډ موږ ورکی، د فاست ایډ بعد موږ هغه واستول کوټ ته، او باقی نور چې مریضان کم زخمیان وو هغه ماینر انجریز وو هغه موږ د لیک خپل منیج کړو په واټ کې داخله کړو.
خو په دغه بمی برید کې چې ادب د ایپسی ځواکونه وو د چارواکو په وینا دوه د ایپسی چارواکي هم ژوبل سوي دي، چې درملونو د پاره و نظامی روغتون ته منتقل کړل سول. خو د پیښې سمدستي وروسته د دماکي ځای چارواکو په خپل ورکه کې واخیستې او نورې پلټنې روانې کړې. خو دغه بمی برید پړه لغوه سوي تحریک طالبان پاکستان حزب الاحرار ډلې پر غاړه واخیسته. وزای رسنۍ ته لیږل سوي برېښنالیکي د تحریک ویان وویل چې دغه بمی برید پر چارواکو دوی کړی دي، چې نور تفصیلات په بعد کې ورسره نې تخ پار کړی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټي وی، چمن.
وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه خبرونه تاسو پر ژوندې بړوند کیږي د چمن څخه ورستې حال تاسو ووریدې هم نن د بلوچستان سر شار کوټه پازره گنجي سیمه کې هم یو ځان وژن کې بریټ سوي چې پکې نږدې شل تنه وژل سوي. تفصيلات د فیض الله شیرانی پر راپور کې لرو.
د کوټې په غرب کې پرته د هزارګنجې په سیمه کې د برید په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون اتش پته کسانو ته مرګ ژوبله وشتي. چاودنه د سبزیو او میوو په منډۍ کې سوي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر زیالانګو پیښه ځانوژونکې برید وباله. دا ځانمرګې برید وو او سهار د او نیمو بجو په وخت کې برید وسو. په دې برید کې هغه خلک په نقشه سوي چې هغه و سبزی باندې ته د سبزی د خریداري لپاره کړلی وو. په دې کې یوازې هزارګانه بلکې د نورو قبیلو خلک او د اف سی سرتیری هم پکې زخمیان سوي او وژل سوي دي. دا کوټی پسیول روختون کې د ایدی موسسي رضاکار وډی وته وویل چې د یولو سومړو جسدونه او ترشل زیاته ټپیانی سیول روختون تراوړي.
محمد اری زمانوم دی صاحب او چې موږ تاسو څنګه اطلاع ملاو شو موږ خپل مرکز کې وو اطلاع ملاو شو به هزارګنجي سبزی منډي کې دماکه شو موږ ځان ورسول الته چې را ورسول الته ګاډیان کې پراته وو خلکو اوس تعداد دلته چې سیول کې راوستل هغه یو لس دی اور شیخ زاید کې سوړلې یا بی ام سی کې سوړلې دي تین چار الته یا دو درې الته نور زخمیان هم پکې ډېر کسان زخمیانو دغه دوه ماشومان دي.
په ځانوژون کې برید کې ټپیان شوی کسان یې د کوټي بولان او سیول روختون ته در درملنې لپاره راوړي. د سیول هسپتال شاما سنټر مشر ډاکټر اعظم بابر وډیو ته وویل چې د پیښې د ټپیانو درملنه پر وخت کړي.
8 منټ بعد مشته اول پیشنٹ سی دی مشته ٹراما سینٹر ترا ور سی دی لدی باس سی دی پیشنٹان راتلو کمز ڈیڈ باڈی ان دی سیول ہسپتال لا اگا د سیول ہسپتال کیجولٹی تلاڑو انجرڈ پیشنٹس کمو سیریس زخمی پیشنٹ او اگا ٹراما لرالو زموٹ تمام سرجنز پیرامیڈکس نرسز ریڈیو دی دی د پارا کم سیریس پیشنٹ او اگا فورن مشته دی او ٹی تا اپریشن تھیٹر تے شفٹ کلو او ٹائملی داگو سرجریان وسوے الحمدللہ اگا مو سی دی آئی سی یو تم شفٹ کلو او وارڈ تم شفٹ کلو کم پیشنٹ سی سٹیبل ہو هغه مو ډیسچارج کړو.
په پیښه کې زخمی سی ویزوان حیات الله د سترګو لیدلې حال وډی وته داسې ووایې
مړ وشل کار باندې ما د دکان چې راوړې د مکه وسوله د زخمی سولم بیا د وټل رانم بیا د یز ماکه وې ما په لار د پرسه کې راوړې سولم بولنسان والا نظر ول زینو مړ خپل رالو زاس د داخلو.
د کوټي د پولیسو د ډي اي جي عبدالرزاق چې ما په وینا د هزارګنجي په ځانوژن کې برید کې په وجلسو او ټپیانو کې زیات شمیر د هزارګانو دی. یاد دی وی لتی روڅو کالو راهسي د هزارګنجي په سیمه کې هزارګان په هدفي او بمی چاودنو کې په نقشه کېږي. د هزارګنجي ل سبزی منډي څخه د کوټي شار او د ملک و نورو یالتونو ته سبزی او میوه لیږل کېږي. حفیظ الله ستور شیرانی وی وی دیوا کوټه. د کوټي په غرب کې پرته د هزار
په کوټه کې د هزارګنجي د دغه پیخي په حق لباندې تاسو تفصيلي حال د حفیظ شیرانی څخه واورید. د دغه پیخي پر ضد او یا په کوټه کې یا په بلوچستان کې په مختلفو وختونو کې چې کومې داسې بدی پیخي شوې دي دغه پر ضد د احتجاج کوونکو هم بیا د ادارو لخوا زورول کیږي. دغه شاند کې مظاهره یو واري بیا شروع شوې دي د بلوچستان سرخار کوټه څخه د ډیو رادیو خبريال حفیظ شیرانی د دغه مظاهره تاسو تفصیل درکړي.
میرا نام جلیلا حیدر ہے اور آج میں ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ بلوچستان کی صدر ہوں. آج میں نہایت دودھ کے ساتھ ایک بار پھر اس پریس کلب کے سامنے کھڑے ہیں جو کہ میرے لیے لاسٹ ایئر ہم یہاں ہنگر اسٹرائک پہ بیٹھے تھے جس کے نتیجے میں جنرل باجوا صاحب کوئٹہ آئے تھے اور ان سے ہماری مذاکرات ہوئی تھی جہاں انہوں نے کہا کہ وہ ہزارہ کمیونٹی کا اور پورے صوبہ کوئٹہ کے تحفظ کے امن و امان کو یقینی بنائیں گے. مگر انفارچونیٹلی ایک سال کی قصر آج صبح نکل گئی، ہماری مائیں پھر بیوہ، ہمارے بچے پھر یتیم ہیں، تو ہم آج اس کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہیں۔
مانو مدران حسین شہلزائی دے نن پا کوٹ شہر کے سبزی منڈی باندھے ڈیرا افسوسناک واقعہ پیش ہوا، سبشل کسان پکے شہیدان سو، دو اس درس کسان تقریباً زخمیان سو۔ منظور پشتون زموږ د پی ټی ایم مرکزی مشر، هغه دا اعلان وکړ چې په 15 بجې به په پټ کې مظاهره کاږي، موږ دلته رالو او دلته مو هزاره برادری سره اظهار یکجهتي وکړه او د دې واقعې مخندنه وکړه او د تحقیقات مطالبه یې کوو، او کم خلک چې پکې ملوث دي هغو ته د کرارې واقعې سزا ورکولو مطالبه کوو، او داسې کمه دهشتګردي روانه سلسله ده، دا باید فوري بنده کړل شي۔ دا جنوبی پښتونخوا استنزاوی واقعا د دې تحقیقات ته وسی، او زموږ یو ملګری چې کم شهید کې ارمان لوڼی د هغه تحقیقات ته وسی، او هغه فایار ته درسي، او چا چې کدل کړی دی کم سپی دی هغه ته د سزا ورکړي۔
زما نوم رزاق غورزنګ دی، یو زه د پروګرسیو یوت الاین سره تعلق لرم، دا نن چې کومه پیښه شوې ده په دې کې زیاده تر خلک چې دي هغه د هزاره عوام پکې مړ شوي دي او نور مزدوران هم پکې قتل شوي دي۔ دا واقعیت په دې تیر 15 کاله کې په تسلسل سره روان دی، او په دې کې خصوصي طور پر چې دی هزاره کمیونټي ډېره زیاته متاثره شوې ده، د هغوی یو مسلسل قتل عام شوی دی، د هغې دپاره بنیادي چې کوم دغه پیښېږي دلیل هغه دا دی چې دلته په بلوچستان کې پیرکواریت وشو، موږ دا خبره کوو، موږ دا مکمل طور رد کوو چې د بلوچستان په تاریخ کې کله هم دغه پیرکواریت یا سیکټریانیزم نه دی پاتې شوی، بلکې د یو منظم سازش ته دلته چې کوم مقتدر قوتونه دي د هغوی په سرپرستی کې د بلوچستان د عوام د خپلې ازادۍ د خپل بنیادي حقوقو د مبارزې د مسخ کولو او له هغوی څخه د توجه اړولو لپاره د هزاره عوام پر سیکټریان یا پر پیرکوارانه بنیادونو باندې قتل عام کیږي۔
د پاکستان بلوچستان صوبه کسه هم د خیبر پختونخوا او د پخوانی قبایلی ضلع سیمو یا چې قبایلی ضلع دي دی وخت کې د 1315 کالو راهسې دغه سیمو کې د تشدد پیښې د ترخګری او یا یو یا په بل نوم باندې دغلته کې دوام لري، خو په نږدې یو کې د بلوچستان صوبې هغه سیمې چې دغلته کې د ترخګری پیښې نوې شوې هغه اوس د ترخګری د پیخو ښکار دل شروع شوې دي، په دغه کې چې کوم خلک په هدف کېږي وجل کېږي د هغې په ضد احتجاج کوونکي بیا خپله د حکومتي ادارو لخوا زورول کېږي، وجه څه ده؟ دغلته کې د تندروي دغه چپه ولې وړل کېږي په دغه باندې؟ اگر چې د سیمې خلکو سیاسي مشرانو نیوکې هم وخت په وخت کړي دي چې ګینې دغلته کې اوس د ترخګری په نوم باندې یو ډرامه د شروع کولو سازش روان دی، کوشش روان دی۔ موږ سره زمونږ همکار بیروز خان صاحب سړن لپاره موجود دی۔ بیروز خان صاحب ستړي مشي
نرمنه،
بیروز خان صاحب نن دغه دوه پیخي په یو ځای باندې کېدل، او په دغه پیخو کې د خلکو وجنا په داسې وخت کې چې په بلوچستان صوبه کې د ترخګری په نوم باندې د ډرامې دا وخت په وخت باندې خبرې زنه کوم، بلکې دا د سیمې چې کوم سیاسي مشران دي هغوی کوي چې ګینې دغه شروع کول یو کوشش روان دی، نو دا پیخی نننی پیخی دا کم اړخ ته اشاره کوي، دغه کم یو پیغام خلکو ته ورکوي نړۍ ته؟
څنګه چې تاسو پکې ذکر هم وکړو سیاسي، زه چې راتلم د دې نه مخکې ما چمن ته ټلیفون وکړو، د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړی دی د چمن د دغې سیمې نه اصغر خان اڅکزی، او د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبې صدر هم دی، هغه سره ما خبرې وشوې، ما ورته وویل چې اصغر خان دا څنګه پیښې دي د سره روان دي، نو اصغر خان همدغه وویل چې را د حکومت نه او د ادارو نه مدا غوښتنه ده چې دا چې تاسو جنازې پورته کوئ زموږ د خلکو جنازې وي یا د امنیتي ځواکونو د خلکو د لغې جنازې وي، د دې نه مخکې چې تاسو دا جنازې پورته کوئ دا څوک چې دا کوي د دوی دا جنازې پورته کوي، ګنی نو دا حالات ډېر زیات په خراب روان دي، او وی ویل چې کچری یو ځل د اولس را پاسې دو نو بیا به د حالات کنټرولول بالکل د چا په وس کې نه، هغه هم دغه خبره کوله چې ګوره په دغه لورلای کې چې کبري دو شنو پکې د پاکستان د پوز د زواک خلک پکې وجل شول. د ډي اي جي په دفتر باندې چې کوم معاملو شو د پولیس والا پکې وجل شول. په سنجاوي کې دغه د لویز چې کوم کسانو بے وسلی کسان پدا سے حالت کی وجہ دی چې یو ثبوت مولانا دے پریخے دا اوس پکې په کوټه کې دا هزارګنجی ورید نن پکې لا دا پچمن کې دا دا یو بیا پکې ارمان لونی خود پولیس باندې چې کوم بریز شو دا خلاف احتجاج کو امن غوښتو او دا پولیس ته لاس وجل شو. نو دا هغه دی خبرونه چې کوم هغه د غول چې کچری دی د حالت دغه کیږي نه حکومت وایي چې دا ډلې ولې دومره مضبوطی دي څنګه دومره مضبوطی دي راشي په خلار زرو وارداتو کې بیا لاړ شي خوب محفوظ انداز سره ځان له چرته وي ولې د دوی ته چې څوک پناه ورکوي ولې د دې څوک برستې کوي په هغه باندې تر اوسه پورې لاس ول نه دی اچول شوی او وایي دا کچری داسې نه کیږي د دې نه به سر رامخته کیږي د دینه مدار رامخته کیږي چې خلک بنیخ پنیغه ادارو ته یو بل ته وګته ونی چې دا تکه یو دا تکه یو کنه. نو هغه دا غي د دغه سیاسي ګوندونو سره دغه شانتي نور سیاسي ګوندونو چې دي دا غي مشران وخت په وخت هم دا ویناګانی کړی دي. اوس دلته خبره دا ده چې د پاکستان په امنیتی ادارو باندې دا تور لګول کیږي چې دا د غندې د دوی د پالیسي برخه ده. لاوالې په فاټا کې وکړه په پښتونخوا کې وکړه بره پښتونخوا چې کومه ده وبخه ده خیبر پښتونخوا او اوس لاړل بلوچستان ته چې د هغه ځای پښتانه ورته جنوبي پښتونخوا ته وایي. دا د هغې ترګری د پالیسۍ هغه تسلسل دی زوینو ته بدلیږي او ګندې دا ډلې چې کوم دي دا اوس هم د امنیتي ادارو ډلې دي. نو کله چې په ادارو باندې تر دې حده پورې خبره راپورته شو د خپلو خلکو نه راپورته شي په ریاست به اعتماد ختم شي په دې ادارو به اعتماد ختم شي د دې په پالیسیانو به اعتماد ختم شي او دا به یو داسې پاسون جوړ شي چې حقیقت دا څنګه چې د په دې نورو هیوادونو کې بیا لیدل شوي دي کله چې ولس راپاسیږي بیا به هغه د امنیتي ادارو د بس خبره نه وي ځکه چې د امنیتي ادارو نه د خلکو تمه څه ده تاسو له خلک تنخواګانې درکوي په خپل ټیکس هغه چې دي په پیسو باندې ستاسو نه تمې دي ډېر په نازم ساتي په خصوصي توګه دا د امنیتي ځواکونو بیا به په خصوصي توګه د پوز خبره وکړو په دومره نازم ساتي او تاسو ذمواري واخلئ چې موږ تاسو ته امنیت درکوو امنیت نشي ورکولی الټا در باندې تور لګي چې دا امنیت چې خرابوي هم دا پوز خرابوي. نو پوز به یا خو دغه د تور نه به ځان خلاصوي دغه چې کومې نیوکې دي پی دغه کوم الزامونه دي او ګنینو هم دغه ولسي پاسون چې کومه دی دا به بیا اخر کې دا څنګه چې تا سیاسي ګوندونه وایي په پښتنو کې خو کوو تو ګورو پاسون شوی دی د فاټا د خلکو اوس چې فاټا نه ده خو د فاټا د خلکو نیخ په نیغه ګوته چاته نیولې ده نیخ په نیغه ګوته پوځیانو ته نیولې ده کور دی راله لوټ کو بازار دی راله لوټ کو کاروبار دی راله ختم کو زه دې بے کور کړم زما په جایدادونو دی قبضې وکړي زما په معدنیاتو دی قبضې وکړي دا چاته وایي په واسطه نیخ په نیغه څومره لوی پاسون دی د ځوان کل د تعلیم یافته کل. نو دا خو هغه سنو بالین چې ته وایي دا خو هغه کیږي کنه دا خو زیاتیږي دا خو دا آواز بل ته رسي دا سره بل آواز مرکړي ځکه چې هم هلته کې هم اقشان حالات وي او د دوی د لاسه یا دوی ته ګوته نیول کیږي. نو دغه او په پاکستان باندې د نړۍ د خوا هم دا ډیر لوی زور دی چې پاکستان کې دا ترګری ډلې چې کوم دي دی ته ګندې د پاکستان د ادارو مرستې ترلاسه دي. اف اے ټی اف چې لګیا دي غوښتنې کوي دا آی ایم اف چې اوس سره دا تړي دغه شانتې د ورلډ بینک خپل شرایط دي دا ټول سیزونه چې راجمع کیږي د همدې ته چیرې د پاکستان یا خو د ریاست په توګه باندې بالکل د دې جوګه نه دی چې د امنیت ساتي دغه بیا لا بل صورت حال جوړیږي او یا بیا دا چې دا تور پاکستان د ځان نه لري کړی چې زمونږ امنیتي ادارې دا ترګری ډلې نورې نه ساتي. عمران خان تېره ورځ بیان ورکړو چې دا د پوز جوړې کړي دي خو موږ ته نور ضرورت نشته د دې نه پاخوا به نور څوک راپاسیږي د دې د پوز مشر په خپله ویلي نه دي چې د افغانستان د څلوېښت کاله مخکې چې موږ دا ډلې جوړې کړي دا موږ په خپل لاس باندې دا کړي دي او ګنې موږ په پردي جنګ کې دغه شول. نو چې تر دې حده پورې تاسو ومنله اوس خو ګامونه پورته کول دي که نه چې ګامونه نه پورته کیږي بیا به مقه وایي چې دا د پالیسۍ برخه ده
بله بیروز خان صاحب، نن چې کوم دینو د خارجه چارو وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا چې کوم 1200 پیتم کوم بندیزونه دي، د دې د عملی کولو لپاره چې کوم د تامینه جنجو چې د خارجه چارو سکتر د غیپ مشر کې کوم غونډه شوې دا غوی ویلې دي چې د دغه ګامونو د عملی کولو لپاره به دوی چې کوم دینو ګامونه پورته کوي او بیا چې کوم دی د پاکستان د حکومت لخوا چې د ترخګری لپاره کوم نېشنل اکشن پلان یو کوم یو دی یو منسوب دغه جوړه کړی ده، د هغې د عملی کولو یا د هغې د نور قوي کولو لپاره دی دا وایي چې د ملک ادارې لګیا دي کوشش کوي بغیر د پرقه د وسلوال ډلو پر ضد باندې عملیات کو دا کو دا کو د دې بیانونو په دې بیانونو باندې نړیوالې ټولنې هغې قانع کیږي دغه خلک د پاکستان ولس په دې قانع دي کنه دوی هسې دغه ویناګانې کوي؟
ګوره د سمودی پورې خو زما خیال نړۍ په پاکستان باندې اعتبار کولو او مرستې هم ورسره کولې، امریکا ورسره ټول نه زیاتې کولې، خو امریکا هم ورته نیغ په نیغه وویل، نور هیوادونو هم وویل، د پاکستان خپلو چارواکو منل. نو اوس او دا اوس نو دا خبره نه ده روانه، د څومره ډلې دوی وخت په وخت باندې بندې کړې، بندیزونه پ ولګول او غیر قانوني وګرځولې، په بل نوم راشي په بل نوم راشي، دی پکې بیا د مین سټریمنګ په نوم باندې الیکشن هم راوستې. نو دغه چې کوم ګامونه دی اخیستې دي په تیر پخوا کې، هغه د نړۍ د اعتماد وړ نه دي ګرځېدلې. اوس به داسې څه بدل دي چې په تګلاره کې بدلون نشته، نو اوس به داسې کوم ګامونه دي پورته کې؟ ګوره د دې جهادي ډلو دی وایي کنه د نیشنل اکشن پلان د ټولو نه ناکامه ترینه پلان چې کوم د پاکستان د امنیتي ځواکونو دی، هغه دغه نیشنل اکشن پلان دی.
بیروز خان صاحب، نن د داخله چارو چې کوم ریاستي وزیر دی شریار افریدی په کوهاټ کې، هغه د خپل خبرو اترو په وخت باندې ویلي دي چې کم کلدم وسلواله ډلې دي هغې به نور د پاکستان د انتخابونو برخه نه جوړیږي. دغه دغه وینا ښایي چې دی خپل هم د منی چې دغه وسلوال کلدم تنظیمونه په تیر انتخابونو کې چې کوم شامل شوي وو دغه کار شوی دی، او دغه ډلې دی په خپل هم کلدم تسلیمي
دی په انتخابونو کې سره اتحاد وکړو. تیر ورځې کې سره عبدالرحمن خلیل د ټولو دنیا د القاعده د ټولو نوړمبې د اعتماد کس په پاکستان کې په پاکستانیانو کې په پنجابیانو کې چې وو هغه عبدالرحمن خلیل وو، هغه د شهریار افریدی پارټۍ ته لاړو، کابل چرته لاړو، هم د دې پارټۍ ته لاړو، اعلان یې پکې وکړو کنه. د چې دغه سره کوم هغه میټینګ کړی دغه ویډیو پرته د دې جماعت الدعوه والا سره ده که د نورو سره ده، جش محمد سره ده یا د کومې دغه ډلې سره ده، ورته وایي چې زموږ په حکومت کې نو سغم نشته. نو دننه خبره یوه ده، اخو د پټه ویډیو راوتې ده، او بل شهریار سره اختیار دی، شهریار خو هسې بس یعنی هغه په دغه کې خانه پوري ده، اختیار چې چا سره دی د هغوی د خوان الله داسې څه انډیکیشنز او داسې څه سیګنل یو څه نشته. سړی دا وایي چې په اعتماد سره دا وایي په افغانستان کې لګیا دي، هند ورته وایي چې په هند کې ته لاس وهنه کوي دغه دوه امیجیټ، ایران ورته وایي دا ترګرې ډلې سنبال کوي، دا خو درې ګاونډیان دي، درې واړه ګاونډیان وایي. نو چین به لا تر اوسه به ډېر نیغ په نیغه نه ویلي وته چې ګنډي ما زموږ په چین کې هم ستا د لاس وهنه ده خواتم یو تر ګڼي. نو حقیقتونه ځمکني حقیقتونه دغه دي، او بیانونه خو سیاسي بیانونه وینو.
ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسې، ډېره مننه. واشنگټن ڈی سی کې د اقتصادي چارو په حق لباندې نړیوالې غونډې کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر اسد عمر هم موجود دی، او په دغه کې یو شمیر داسې خبرې یا داسې موضوعګانې هغه د بحث لاندې راتلونکي دي چې په دغه کې زیاتره خبرې چې زمونږ د سیمې پورې یا د پاکستان پورې تړلې دي، په هغې باندې به زمونږ همکاران نفیس ټکر صاحب موږ سره ملګری کیږي، افتخار حسین صاحب هم دغلته موجود دی، دغې نه به حال اخلو. نفیس ټکر صاحب تاسو ته هر کلی کو، افتخار حسین صاحب تاسو ته هم هر کلی کو، ستړي مشي ډیره مننه. نفیس ټکر صاحب، د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر اسد عمر دغلته کې چې کوم دغه غونډه کې برخه اخلي، نو د ورلد بینک او د آی ایم ایف د چارواکو سره به د غی خبرې ترې کیږي د آی ایم ایف او د پاکستان ترمنځ د کم قرض اخستو د پاره کوشش وکړي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر د چین سره د وړاندې نه د دغه دواړو آی ایم ایف او د ورلد بینک لنجه پرته ده یا لنجه روانه ده او په هغې باندې هم د هغې خپلو کې ستونزه ده. نو څنګه به وکړی شي چې پاکستان دغه قرض د آی ایم ایف څخه ترلاسه کړي؟
ګوره د پاکستان د خزانه وزیر بیگا هم ویلی دي چې د آی ایم ایف سره د دوی چې کومې خبرې اترې دي نو هغه مثبتې روانې دي او دا چې آی ایم ایف یا ورلد بینک په دې باندې قانع کړی دی یا باور یې ورکړی دی چې دوی په خپل اکانمي یعنی اقتصاد کې دا ځکه ماډانه ده په دې کې اصلاحات کوي او دغه اصلاحات دوی کېدای شي اومن پیسې ورته ورکړي. دا هم ویلی دي چیرې دغه اګریمنټ یا لوزنامه چې به کېږي دا به ډېره ضرور شي. خو دې ته کې به اورېدونکو ته دا ووایو چې آی ایم ایف او ورلد بینک دواړه هغوی بیا د چین چې کومې قرضې د پاکستان یا د پاکستان غوندې ملکونو ته ورکوي نو د هغوی په بیا تشویش دی او هغوی دغه ټولو ملکونو ته او ټولو بینکي ادارو ته یو خبرداری ورکړی دی چې د چین قرضې چې دي هغه نامعلومه دي. دویم دا چې هغه تتی دي چاته پته نشته چې دا په کومو شرایطو باندې ورکول کېږي دا څومره قرضې دي. نو په دغه سیمه کې کوم موږ وګورو په ساوت ایشیا کې یا جنوبي ایشیا کې نه پاکستان د چین د قرضو د ټولو نه زیات اخیستونکي دي. تاسو به دا اوریدونکو ته هم پته رسېږي 500 بلیونو ډالرو نه د زیات انویسټمنټ یا پانګې اچونې پروګرام لري چین په دغه سیمه کې او دا ټولې پیسې په پاکستان ته راځي. آی ایم ایف او ورلد بینک دواړو سره دا غم دی او دلته د کانګرس غړو سره هم دا غم دی او غټ سوال چې کیږي هغه هم دا دی چې هسې نه چې ورلد بینک یا آی ایم ایف پاکستان ته پیسې ورکړي او هغه پیسې دوی راواخلي او چین ته ورکړي. نو په دغه شیز باندې دا خبره چې دا لاسکینه نه ده اوس به دا کتی شي چې یاره په کومو شرطونو باندې به آی ایم ایف دا قرضې ورکړي. ډېر امکان دار چې یو شرط پکې دا هم وي چې دا پیسې چې آی ایم ایف ورکړي نو دوی بیا څارنه هم کوي چې دغه استعمال ونه شي چې چین ته پیسې لاړې شي.
نفیس ټکر سے پتا کا غونډه کې په نړیوال اقتصاد باندې کوم نور داسې خبرې دي چې هغه امکان دی وشي؟
دا غونډه به د 14 اپریل پورې روانه دي او په دې کې په مختلفو موضوعګانو باندې خبرې کیږي په مختلفو سیمو خبرې کیږي لکه په غونډه افریقا باندې په غونډه ساوت ایشیا یا جنوبي ایشیا په چین باندې دلته چې کوم دا ترقی یافته ملکونه دي په دې باندې هم خبرې کیږي په دې باندې په دې هم خبرې کیږي چې ګنې یاره دا پیسې یا دا دولت چې دی دلته څنګه دا څنګه مینج کړی شي. خو غټه خبره چې دا نه د آی ایم ایف او د ورلد بینک د دې دواړو ناره دا ده چې دوی دا څومره قرضې چې ورکوي نو د دې هغه چې کوم اثر په سیمه کې دی چې هغه مثبت دی او د هغې لپاره د دوی کوشش دا دی چې یاره دا په پیسو کې یعنی په دولتمند او بې دولته سړي کې چې دا کومه نابرابري ده دا به څنګه برابر کړی شي. نو زیاتره خبرې د اقتصاد د سیمو په ملک کې دننه د ملکونو په یو د یو سړي د بل سړي د کورونو د دوی ترمنځ چې دا کوم اقتصادي نابرابري ده نو دا برابرۍ به دوی څنګه دا نابرابري به دوی څنګه توله پکې راولي. زیاتره خبرې په دې باندې دي په دې باندې خبرې دي چې را دا پیسې او را دولت د دې دا فلو د دې دا رواني چې دا یوازې د ډېر مالدار سړي جیب ته لاړې نه شي بلکې نور په کوم خپله برخه ولري. نو په دې خبرو باندې باس دی او دې لپاره به تجهیزونه راځي په 14 تاریخ باندې او بیا دوی خپل هغه اعلامیه خوروي او دوی به خپل پلان ښیي چې را دا کارونه به دوی څنګه پرځای کوي.
نفیس ټکر صاحب تاسو نه خيري پښتنه دار ته چې دغلته مظاهره هم روانې دي مظاهره کوونکي په خپل غوښتنو کې څه وایي؟
ګوره دلته کې دا مظاهره د لومړي ورځې نه شروع شوې کله نه چې د سپرلی دا غونډه شروع شوې د آی ایم ایف او د ورلد بینک کوم مظاهره چې موږ نن دلته ولیدل نه هغه کې خلکو چغې وهلې چې را 2.3 اویا ډالر دروازې ګټه چې کم ده کنه دروازې ټوله مدن کړي چې 2.3 اویا ډالر وي نه دا پیسې چې کوم دي دا برابر نه دي. دا په ځینو ملکونو کې ورلد بینک یا آی ایم ایف داسې خبرې هم کړي لکه په افریقا کې چې یاره ممکن د دومره پیسې کړي چا سره وي نه دا د میډل انکم هغوی ورته وایي. میډل انکم مطلب دا دی چې دا دومره پیسې دي چې نه هغه سړی یا هغه کورنۍ ډېره مالداره ده او نه ډېره غریبه ده. نو دا خلک دا غوښتنه کوي ورلد بینک نه او آی ایم ایف نه چې دا چې کوم تاسو ټاکلی دی د میډل کلاس سره کوم تعریف تاسو کړی دی نه دا غلط دی او دوی وایي چې دا پیسې کافی نه دي ځکه چې دوی وایي چې په دې وطنونو کې یو سړی دروازې یو سر شپېته ډالره ګټي او په بل ملک کې چې غریب ملک دی هغې کې یو سړی په غونډه دوه ډالره او درې اویا سنټه ګټي هغه وایي چې دا کافي نه دی دا تعریف چې کم دی دا صحیح نه دی د مډل انکم لپاره یا د اوسط درجې آمدن لپاره دا کافي نه دی او دغه شانتې را مظاهرې به سبا هم کېږي دا پرون هم شوي دي او په مختلف موضوعګانو باندې خو زیاتره چې کم دی نه هغه هم دا دی چېرې په ما په معیشت کې په اقتصاد کې دا برابرۍ چې دی خلکو د آی ایم ایف او ورلد بینک ته سترګې دي چې دوی په دې کې دا ملکونه دا غټې غټې ادارې په دې باندې مجبور کړي چې په دې لړ کې څه وکړي.
ډېره مننه ستاسو افتخار حسین. ډېره مننه.
مننه.
امریکا د وډه خبرونه لیدو واملري تاسو ته یو را بیا د چمن شار څخه یو راپور وړاندې کوو چرته چې د بلوچستان د دې ځای خلکو د پښتون قومي جرګې په ژغ مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې د افغانستان سره د ځغن تار لګولو په سر د دې سیمې نږدې 15 لک تاجران بیروزګار شوي دي او حکومت د دې خلکو سره کمی اسانتیاوی هم ندی ورته برابرې کړي. تفصيلات نعمت الله سره دی پراپور کې.
د پښتون قبایلی جرګې له اړخه دلته په چمن سره د شارګوټ کې سوي په دغه احتجاج کې ګډون کوونکو د حکومت پاکستان څخه د کاروبار زمينه برابرول غوښتنه کول. د جرګې د مشرانو په وینا چې حکومت پاکستان یو طرف ته پر ګډه پوله کوي خو بلې خوا ته د پولې د تجارت سره تړلي خلکو باندې ورځ په ورځ بې ځایه بندیزونه لګوي. د پښتون قبایلی جرګې یو مشر عجیب ارام خان اڅکزی په دغه محل وویل
غټه متاجه بزمر د بارډر پر ستوند باواله باندې باډ تار را روان دي. دغه د پار مردی مرتی اطمینان دار کړیو چې مرتی ته پیستی پنځه متاجه به موږ منو ام پنځه مراتونه درکو. خدا شکار کیږي چې هغه دغله پالیسی ده د ګورنمنت دغله پالیسی ده او دی پسی چې کوم رویه د زمر سره کم په کم انداز چلیږي او باډ کوله گیر کنه ولې گیر مردا متاجه به مر نه پریږدو او بیا کدی زمر سره زور وکي او دی باډ ورلګي زوره ولګي مر بیا نورې لاري لرو چې هغه مر مظاهرې سخت کو عمر ارتالو نه وکړو.
د جرګې یو بل مشر اجي خیر محمد په وینا چې حکومت د سیمې خاردار تر لګولو مخکې د دوی سره په سیمه کې اکونومیک زون قائمولو او د سیمې د خلکو د روزګار زمينه برابرولو وعده کړی وي خو هغه وپا نصفې.
کور کمانډر ایپسی جرنل ایپسی ایجی و دې وټو د مر درخواست دی چې د مر زره تاونو کې زمر شار ډیر به بد اواله ولاړ دی مر پر کور کې شې ځوانان غي نه اس پر یو وخت دی نو مر دا درخواست دی چې سی دی وګوري کرنل دی مر د بارډر د لګړیانو سره یو تاون وکي چې دا مر د تاون وکي مر د تاون شو یت غي مجبورې د تاون حق لرو مر لګړیان مر کشراز مر مشران ټول پر کور کې شې ځوانان آستي خبر روزگار نه لري نو موږ نور نو کری لرو نه باغونه لرو نه کارخانه لرو نه شتاول مشترک حکومت کړی دي.
د دغه پښتون جرګې یو بل مشر رامتلا پهلوان وویل پر پول سیمي خاردار تر لګولو څخه د سیمي تر 15 لکه زیاته آبادی متاثر کیږي او دلته به کاروباري چارې په ټپه ودرېږي. حکومت جر تر جره د سیمي د عوام د تجارت غم خوري.
دغه سیپک او په پاکستان کې چاینا کوریډور روانه ده په دې کې چمن اهمیت د سلو کالو سره برتانیې د زمانی سره ولنه سي اوسې نظر انداز کړی دي به اهمیت کړی دي مردا غوړو چې په چمن دی په سپیشل اکنامیک زون کې او په سیپه کې زم سي.
د پښتون قبایلی جرګې لخوا په دغه محل یو احتجاجي لاروي نه هم وسو چې د شهر د سړکانو څخه د تیرېدو په محل د حکومت په ضد شعارونه ورکول. دغه پښتون قبایلی لخوا مخکې هم پر دغه ستونزه باندې احتجاج شوی دی او بیا د حکومتي چارواکو سره د دې خبرې وسوي خو نن دغه د یو ور بیا دغه قبایلو په احتجاج لاس پوري کوي. د قبایلو پر دغه احتجاج باندې د زلک لاودلا چمن مرستیال کمشنر شفقت انور شاوني څخه د حکومتي درز اخیستلو هڅه وکي خو هغه د قبایلو پر دغه احتجاج بنی د سو ویلو څخه ډډه کول. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن.
په قبایلی ضلعو کې د ضرب اعظم په نوم د پوځي عملیاتو پیل کولو وروستو دغلته کې چې کوم خلک ځپل شوي دي، د چا چې کورونه وران شوي دي، کوم خلک بې کوره شوي دي، دوکانونه وران شوي دي، د دغه خلکو لخوا مظاهری شروع شوي دي. دوی غواړي چې حکومت دې سره خپلې وعدې پوره کړي او دغه خلکو ته معاوضه ورکړي، یا هغه چې کوم توانونه دوی شوي دي هغه دې ورته پوره کړي. د ډیوی رادیو خبریال عدنان بیټینی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ټانک څخه وړاندې کوي.
د پاکستان څنګه ځپلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان د لسکلن رای نجات پوځي عملیاتو له امله متاثر شوي کسانو احتجاجي تر نن په درېیمه ورځ هم ټانک کې دوام لري. دوی له حکومتي چارواکو څخه د پوځي عملیاتو پر مهال د عامو خلکو اوښتې زیان موضع ترلاسه کېدو غوښتنه کوي. او زیاتوي په ځمکې شخ بارودي موادو تر څنګ اوس لشمي ناروغۍ سیمه ییزو خلکو لپاره سخت خطر جوړ کړی دی، او له حکومتي چارواکو څخه د لشمي ناروغۍ مخنیوي لپاره ګړندي ګامونه اخستو غوښتنه لري. ډاکټران وایي لشمي ناروغۍ له ماشي څخه لګیږي، او چې یو څوک دغه ماشه وڅڅي په هغه څلو ځای باندې ژور زخم جوړ کړي. په احتجاج کې برخه اخستونکو یو سپین ږیری ډیوا توایي لشمینیا ناروغۍ په سیمه کې وبایي بڼه اختیار کړې ده، او زیاتوي شاید حکومتي چارواکي د دې مخنیوي لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
دا نه نکې چې شي ها دا یو میاسي دی، دا میاسي خوري، دا دا میاسي خوري لکه دا وکسا دینه دا میاسي خوړل نه دی. وسا یدی د پورا د انتظامیا د میجا د هلاکی اس ترتیب نستا دی.
یو بل احتجاج کوونکی رحمت شاه وویل په سیمکښې لاین مینز یا بارودی توکي لکه کرل شوي چې وي. حکومتي چارواکي په سیمکښې د مین پاکۍ دعوه لري، خو رحمت شاه زیاتوي تر دې مهاله دغه مین پاکۍ لپاره کوم کار نه دی شروع شوی.
دا بالکل دغه سیش کی او تر اوسه پرې چا کور نه پلانل.
په احتجاج کې برخه اخستونکي یو بل احتجاج کوونکي شیرزاده زیاته کړه د عملیاتو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، حکومتي چارواکو دوی سره د واپسۍ پر مهال د دوی وران شوي کورونو موضع ورکولو ژمنې کړې وې. که څه هم سروې هم شوي، خو دغه سروې انتهایي زیاتې ضعیفې شوي دي او تر دې مهاله دوی ته موضع هم نه دي ورکړې شوي.
اخیری وعده دا وکړه چې 2018 چې ختم شي میزو فلفور د توسه سروې شری کوي، او 2018 ختم شه نن څلورمه میاشت شری دو بیا هدا میر سروه نشته. میر مجبور شولی نن وټاک ته روغللی په احتجاج باندې مجبور شوي، او کاویس ها انتظامیا د میج ادارې د میج ریاست د میج دا مطالبه صرف د ټانک په احتجاج ونه منلې. میجو پېښور ته حاضرینی د گورنر هاوس مخشوي کوي، میجو اسلام آباد ته چې د وزیر اعظم هاوس مخشوي کوي.
د احتجاج کوونکو غوښته په جواب کې د سیمې ډیپټي کمشنر نومن افضل ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل لشمینیا مخنیوي لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي، او د سروې عمل هم په سیمه کښې روان دی، او چې څرنګه دوی ته پیسې راشي نو دغه متاثرینو ته به دغه د کورونو تاوان پیسې ورکړل کېږي.
پوره کوشش کوو ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې څه طریقې سره ممکن وي چې دا خلکو ته د هغې حق میلاو شي، نو انشاءالله امید ده چې څو ورځو کې به د دې سره موږ حل لو بسو. ډی سي آفس طرف نه چې پوره ضلع کې ایمرجنسی ده، او هغه لپاره مزید میډیسن لپاره موږ هیلتھ ڈپارٹمنٹ ته لیکلي دي چې 5000 موږ ته انجکشن نور پکار دي. خو چې څنګه دا حالات ډیر خراب دي، نو موږ خپل بجټ نه هغه ته علاوه کړو چې تاسو دا 2000 انجکشن فل فور پروکیور کې او خلکو ته ورکې، هغه نه پس به موږ به هیلتھ ڈپارٹمنٹ سره ټیک اپ وو.
د یادونه ده چې په جنوبي وزیرستان کښې په کال 2009 کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي وو. حکومتي چارواکي دعوه لري چې د عملیاتو له امله بې کوره سوي کډوالې په بشپړ ډول سره بیرته په خپلو سیمو کښې په ځای کړي، او دوی ته بنیادي اسانتیاوې هم په ځای کړي دي. خو دغو سیمو ته له ازادۍ سره میډیا ته ازادي نه ورکړل کېږي چې هلته لاړ شي کره او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. عدنان بیټنی، ډیوه، ټانک.
د پېښور های کورټ په صوبه کې شامل کړل سوي وو ضلعو کې د ترهګرو په شک نیول سوي خلکو لپاره جوړ بندیخانې یا جیلونو د قانوني حیثیت په اړه د مرکزي او صوبایي حکومت څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. حمیدالله نور تفصیلات په راپور کې راکوي.
د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ او جسټس مسرت هلالي دو کسیزه بینچ صوبائی او مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د شکمنو ترهګرو د ساتنې مرکزونو یعنی انټرمنټ سینټرو د متعلقه قانون او قانوني حیثیت سپیناوی دی وکړي. دوه کسیزه بینچ دا غوښتنه د دې انټرمنټ سینټرو دننه د ساتل شوو بندیانو په اویاو ریپیټیشنو کې د اورېدنې په وخت وکړه. عدالت ایډوکیټ جنرل ته ووي د 15 آئینی بدلون وروستو د دې انټرمنټ سنټر په اوسنی حیثیت د دوه حکومتونو تفصیلي دریز دی په 28 اپریل ټاکل شوی اوریدنه کې عدالت ته وړاندې کړي. په دې کې یو ریټ پټیشن وکیل ایاز اډوکیټ های کورټ ته راوړی. دیوایي په عدالت کې د دوی دریز دا و چې په دې سنټرو کې ساتل شوي کسان دي اوس د آئین او قانون لاندې عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
اوس دغه پس دا چې په دې باندې پاکستانی قانون لاګو شو په دې کې اوس فنډامنټل رائټس راغلل. لہٰذا دا فنڈامنٹل رائٹس راتوں نہ پس وس دا زموں گا حق کو قانونی پا عدالت کے تپو چیزوں دا کسان پر کم چیزوں کی نیولی چاہیے جی دی خلاف جرم دی دی بابت چیز چیف سے تکل آرگومنٹ سو نا پا گئے وقت کے مکھ نو تصور کو نہ پدی تاریخ باندھ کے شی تاریخ باندھ ایڈوکیٹ جنرل لاگو ہے جب ان پرسن آ کال کرے کہ ان پرسن دی راشی او جا ایکسپلین کی شی جدا ہو دا کم دا مدعا دا دا مدعا ہوا کی صحیح دا ول چھ دا آئندہ بنیادی حقوق مکمل خلاف ورزی دا.
هو ایڈوکیٹ جنرل لطیف یوسفزئی عدالت ته وویل د 15م آئینی بدلون وروسته صوبایي حکومت د یو نوي قانون لاندې په پخوانی نیم قبایلي ضلعو کې ځینې جاری قوانین په خپل ځای ساتل. دې کې د انټرمنټ سنټرو د چلولو دپاره ضروري قانون د کال 2011 انیډ آف سیول پاور ریګولیشن هم وو. خو ده وویل په دې هکله تفصیلي ځواب به وخت غواړي. وکیل علی عظیم افریدی وایي په زیاتو ریټ پټیشنو کې د وکیلانو په های کورټ کې دریز دا و چې د انټرمنټ سنټرو بندي کسان د اوس د عادي قوانینو لاندې عدالتونو ته راوستل شي.
نو چې کم انټرمنټ سنټر ایکشن ان ایډ آف سیول پاور قانون لاندې جوړې وي نو په هغه باندې دغه نقطه پکې اوچته شو چې 25 ترمیم نه بعد خو د هغې څه قانوني حیثیت پاتې نه شو. نو لہذا دا د ریګولرلی چې څنګه عام پریزنرز ډیل کیږي نو دغه شانته په ریګولر قوانین لاندې دا خلک دم ډیل کیږي.
دا یادور دا چې په 23 جون کال 2011 د یو آرډیننس د لارې هغه وخت په صوبه پښتونخوا کې نهن انټرمنټ سنټرې او بیا په 12 اگست کال 2011 کې د پخوانی قبایلي سیمې هغه وخت اډیشنل چیف سیکرټري په پخوانی قبایلي جنسو کې 34 انټرمنټ سنټرې ټاکلې وي. په پخوانو قبایلي جنسو کې تمام پولیټیکل لاک اپس یا بندیخانه انټرمنټ سنټرې ګرځول شوی وي. های کورټ د حکومت نه همدغه سپیناوی غواړي چې آیا د قبایلي ضلعو بندیخانه اوس هم د انټرمنټ سنټرو حیثیت لري او کنه. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلی عملیاتو اعلان رد کړی دی او دغه د طالبانو یو پروپاګاندا بللې ده. نن د ورځې په اوله کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم باندې د عملیاتو پیل کولو اعلان شوی و. په دغه باندې نور تفصیل داسته زمونږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
یوې خوا ته د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو او امریکې ترمنځ خبرې روانې دي خو بلې خوا ته طالبانو نن د جمعې په ورځ د خپلو پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی دی. طالبانو خپلو پسرلنیو عملیاتو ته د الفتح نوم ورکړی چې د عربي ژبې توری دی او معنا یې د کامیابي یا بریالیتوب. طالبانو ویلي د بهرنیو ځواکونو او د دوی د اتحادیانو پر ضد به عملیات دوام لري. طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلانولو په اعلامیه کې داوه کړې چې کڅم د هیواد ډیری برخې له بهرنیانو آزادې سوې دي خو تر اوسه په هیواد کې بهرنی پوځ او سیاسي قوت پر ځای پاتې دی. بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان پروپاګاندا بللې او وایي حکومت اراده کړې چې وسلوالو ته به د جګړې په ډګر کې ماتې ورکوي. څارونکي وایي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان تر ډیره علامتي بڼه لري ځکه چې وایي دوی په وروستیو کلونو کې د ژمي په مهال د جګړې په ډګر کې خپل فعالیتونه نه دي کم کړي او پر افغان او امریکایي ځواکونو یې لوی بریدونه کړي دي. نږدې لس ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو په ضد د خالد په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی و خو افغان ولسمشر ویلي وو د پوځي عملیاتو سره به د خبرو اترو دپاره دروازې پرانستې وي. د امریکې لخوا له طالبانو سره له تیرو څو میاشتو راهیسې د خبرو لړۍ دوام لري او د دې خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو عملیات او د طالبانو په ضد د عملیاتو لړۍ هم روانه ده. روانه اونۍ د باګرام هوایي اډې سره نږدې د طالبانو په یو برید کې د درو پوځیانو په ګډون څلور امریکایان وژل شوي وو. تیره اونۍ د طالبانو په جګړو او بمی چاودنو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي وو. طالبانو په داسې وخت کې پسرلنی عملیات اعلان کړي چې ټاکل شوی د روانه اونۍ او د اپریل په پیل کې په قطر کې د افغان سولې په اړه دوه جلا جلا غونډې وسی. د رپورټونو په اساس لومړۍ غونډه د طالبانو، افغان سیاستوالو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د اپریل پر 19 غونډه پیلېږي. دغه بین الافغانی غونډه د قطر حکومت په کوربتوب جوړیږي چې د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترڅنګ ځینې افغان سیاستوال هم پکې ګډون کوي. له طالبانو سره په دغو خبرو کې د افغانستان اوسنی نظام آئین او انتخابات سره کرښه بلل شوی او ویل شوی چې په اساسي قانون کې بدلون هم راوړل کیږي باید له قانوني لارو وي. دویمه غونډه د طالب مشرانو او د افغان سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ کیږي چې دا به د خبرو شپږم پړاوي. طالبانو نن دا دعوه هم کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د ځینو مشرانو نمونه د لنډ وخت لپاره له تور لیست ایستلې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد امریکا ژغ ته ویلي د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ډلې د 15 غړو نمونه د 9 میاشتو لپاره له تور لیست ایستلې دي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دغه خبرونه لري ته عوام لري. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د لاهور های کورټ تیر ورځ د خادم حسین رضوی د ضمانت منځوري ودروله ده او حکومت وایي چې هغه وخت اوس نه دی چې خادم حسین رضوی چې د یو تندره وډلې مشري کوي ورته به دغه ډول ضمانت ورکړی سي. تفصيلات نور په دې اړه د پیرولاد شاه پر راپور کې درته وړاندې کوو.
مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د دواړو ګوندونو لخوا سپریم کورټ ته ورکړل شوې خواست کې په دغه عدالتي فیصله باندې اندېښنې ښودلې شوې دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند په خواست کې په دغه فیصله کې د تحریک لبیک ناستر تحریک انصاف ګوند احتجاجي په لټ سره تړلو باندې تحفظات څرګند کړي شوې دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند وکیل علي ظفر دغه عدالتي فیصله په ضد بیا کتنې خواست ته حتمی بڼه ورکولو په خلی کوي. خو زیاتوي چې دا به د راتلونکي اونۍ ګل پورستر محکمې ته وړاندې کوي. دے پا میڈیا کی دا دوی دا بیاکتن خواست سر تڑلے پا جسٹس قاضی فائز عیسا باندے دا تحریک انصاف گن سر دا توپیری چلن تورو نردوی او زیادتوی چی دا دوی عدالتی فیصلے پا زن و برخو بانے تحافظات تی و غوالی چی دا دا عدالتی فیصلے نلر اکڑی شی او دا ایم کیو ایم دا بیاکتن پا خواست کی عدالتی فیصلے کی آزادانہ کاروائی حق دا پام غرزول و معامل روچتا کرده دا. دا سپریم کورٹ درے کسیزا بینچ 13 فروری پا میاش کی جاری کرده شوی فیصلے کی دا تیری کلہ بیک کال 2019 احتجاجی پا لد سر تلد فوزی استخباراتی دارو پا کردارم سخت کنه کرده او. او پا دے فیصلے کی اعلی عدالت دا فوزی دارو پا اختیاراتو او دا دوی پا سیویلین چارو کی دا لاسوخن پا سر هم سخت نیوکی کرده وی. قانون پوها او دا بشری حکونو کارمن شرمم خان ایڈوکیٹ نظر لری چې واکمن ګون او ایم کیو ایم اړو د سره دا حق نه لري چې د تحریک لبیک درنې سره تړلې سپریم کورٹ فیصله کې ډله جوړ شي او یاد وي دغه فیصله ته بیا کتنې خواست وکړي.
دا سوي چې دا ګوندونه خوزنه پروګرام چې دی پس سوچ او فکر باندې کوي بل دا چې پی ټی آی ولا خو د دې ذمہ‌دار دي ځکه چې پی ټی آی چې په خپل کلا ورنه کوله نو هغه وخت هغه حکومت کې نو بلکې هغه په اختلاف خو دی چې کله حکومت کې نو مته چې دغه درنه مته چې د تحریک لبیک ولا وکړه او دا ټول خبره مته چې واضح دي چې یره داغي درنه چې نو هغه خو مستقله وا هغه ته چا سره دی حکومت خپل ذمہواری سره نه رسوله بلکې تر دې پورې چې اخره کې هغه سره راجنامه باندې رسختی کول نو پیسې ماغي لور کچیر تاسو دومره مزه تک تاسو کرایش وداسي نو دا ټول خبرې چې دی په دې باندې دا خو په اخبارونو کې راغلي دا په ټلویزیونونو کې راغلي او بلدا چې سپریم کورټ چې کله دا فیصله کول نو هغه ټول خلکو ته مطلب دې کې یعنی وینا کړي او هر چا ته نوټس پاږي چې ها وخت هر سره دا اتله شو پاږه وخت اوس چې کله فیصله شوه نو پاږي چې مطلب دې نظر ثاني دا سماته خبره نه ښکاری.
بلخوا لاہور ہائی کورٹ د مذہبی تندرا وڈل تحریک لبیک مشر خادم رضوی په ضمانت باندې د خوشکیدو امکان رد کړی دی. خادم حسین رضوی چې 3 نومبر میاشت کې حکومت د اړی ګړی خوراولو په تور گرفتار کړی دی او دوی دا وخت د ځانګړي عدالت په امر باندې په جوډیشل ولکه کې دی او بیا د تحریک لبیک لخوا لاہور ہائی کورٹ ته دوی د ضمانت لپاره درخواست دایر کړی شوی دی او لومبی ہائی کورٹ داسې اشاره ورکړی وی کې خادم رضوی د روانکارانو لاس اغستو لیکلی باور ورکړي نو عدالت دی په ضمانت خوشی کولی شي خو مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د تیر زیارت پورس چې کله دغه کیس اوریدنه کیدنو د های کورټ دوه کسیزه بینک د خادم رجو د ضمانت امکان رد کړی دی او د دوه وکیل ته په ډاګه کړی چې د خادم رجو د بخانه وخت تیر شوی دی او عدالت به اوس د ده خلاف د کیس کاروای خپل انجام ته رسول باوري جوړوي. او شیر محمد خان اډوکیټ لومبه د لاهور های کورټ لخوا خادم حسین رجو په شرط باندې په ضمانت خوشی کولو امکان باندې هم سخت ټکونه کوي. دا په داسې حال چې د روان دي د سیولونکو د مدني ټولنې فعالین نیوکه کوي چې ګنې حکومت د خادم رضو سره نرم چلن خپل کړی دی او دا چې د ده خلاف درج مقدماتو کې د سخت قانوني شکونه اچولو نه ډډه کړې ده. خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري د خادم رضو او د ملګرو په ضد د ترهګرۍ او دغه سیر نور سنگینو دفاتو د لاندې د مقدماتو چلیدو پخلی کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 15 00 03.
د پیښور چارسده روډ باندې د شیرو جنگي سیمه وړوکي وزیرستان بلل کیږي. د ډیور ډیو خبريال اسد قاسم شاه ورغلی ده او ګورو چې دغه سیمه ته دغه نوم ولې ورکړل شوی دی او په دې کې څه کیږي نو راځي چې په دغه راپور کې وګورو.
دا د پیښور شیرو جنگي علاقه ده. کما د لرګو کاروبار لپاره مشهور ده. خو د دې علاقې یو بل خصوصیت دا دی چې زیاتره د جنوبي او د شمالي وزیرستان کاروباریان او مزدوران دلته کار کوي. دا هغه د وزیرستان خلک دي څوک د جنگ جګړې د لاسه په کډه کولو مجبور شوي وو او لس کاله تیریدونه پس هم خپل کلو ته د واپس لو بس نه لري. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو دیاړي باندې کار کوونکي ډرایور امیر محمد د خپل کډواله ژوند او مزدورۍ سختو په حق لا وی او ای ډی ون یو ستاسو صدا وویل.
دلته ز گاډې چلو په کلی کې زمونږ هیڅ درک نه لګي کنه. موږ په کلی کې چې کومې مسالې وې کنه هغه موږ ته سروې وکړه کنه نه رالا یو روپیه را کړې ده. تر اوسه پورې موږ یو کال نه زیات ټیم کیږي کنه. موږ کورونا وړاندې دوه دوه خیمې رالا را کړې وې کنه هغه چې کومې دي سر موږ ګرمې کې به سور لاندې دغه سه ناست وي کنه ونه وخاته کنه او خیمې هم چې کومې دي بس مر ټورې خرابې کړې کنه. اوس زموږ دا اپیل دا کومه ده چې موږ دا کومې سروې شوې ده کنه هغه پیسې دا موږ ته میلاوي شي کنه. موږ کار روزګار خراب شوی دی ورونه ټول وران شوی دی کنه.
په شیرو جنگی کې د مکین جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکې یو کاروباری ګل محمد وای د هغه پلاش پیته کال وران دی راغلو او دلته د لرګو کاروبار شروع کړو. خو اوس دی علاقې ته کو وړو کې وزیرستان ویل شي نو غلط پنوي.
دا د چونه ګورې دا ټول وزیرستانیان چې دا لرګي او دا اوس باندې دا کم کار کیږي ټیمبر والا کنه دا ټول د وزیرستان حال د نشته د مونږ کاروبار وطن خو جګم دی چې هغه باندې خلاص کال جنگ وشو اخوران شوی زمون کورونه چې کوم زمون مشرانو په خټو په لوټو په خرو په دغه جوړ کړیو. اج نن زبا یو کور جوړه کنه تقریبا په 2 کروڑ جوړیږي هغه کې 70 لاکھ جوړې دو ولې چې په خوانی خلکو هغه خواري مزوري تکړه او نن زبا چې کوم د مونږ هغه کورونه په 2 کروڑ نه جوړور چې کوم هغه وران کړی دی یا کم سو دي دلی دي بيخي بنیادونه امرک شوی.
په جنوبی وزیرستان کې د جنگ جګړې د لاساس ولکره پاسه خلک د کډواله ژوند کول باندې مجبور شوي وو او د شمالي وزیرستان نه د جنگ جګړې او بیا د فوزي اپریشن د لاسه د لسو لکونه د پاسه خلک خپل کورونه او کاروبارونه پریخودو او د کډواله ژوند باندې مجبور شوي وو. که سخت کال هم د عالمی بانک مرستې سره 6.5 کروڑ روپۍ د قبایلي علاقو خلکو ته د هغوی ځپلی شوي کاروبارونو بیا بحالۍ لپاره حکومت د دې پیسو ورکولو عمل شروع کړی دی خو د خلکو سره د خپل کاروبارونو کاغذي ریکارډ او نور تفصیلات نه لرلو له کبله دا مرستې اخیستلو کې مشکلات دي.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي امجد وای د جنگ د لاسا دوی هم خپل کلی پرې خو دی او پیښور کې د بانسونو او لرګو کاروبار کوي خو وای د مزدورۍ او کاروبار اوس هم ډیر خوان نشته هغه وای علاقه کې اوس امن راغلی دی خو نه د خلکو هغلته کور شته او نه کاروبار نو څه له هغلته لاړ شي
کورونه مورونه هر څه وران شوي دي که نه هر څه بس صرف تشې کنډرې ولاړې دي او بس سروې مرو وشه څلور لکه روپۍ ورکوي حکومت په څلور لکه به نیسم نه کېږي او د یو کمرم په څلور لکه نه جوړېږي پنځوس شپېتو لکه روپیو کورونه و دې راته پلس لکه کور جوړوي که نه په کار دا وه چې کم از کم یو یو کس ته شل شل لکه روپۍ ورکړي یا همکه کورونه پیسو موږ ته ضرورت هم نه وو په کار دا وه چې موږ د خپل کورونه جوړ کړي وو چې څنګه شانتي وو مخکې همکه شانتي جوړ کړې وې نو ډېره ښه به وه
د شمالي او جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي کاروباریان او مزدوران وایي د جنگ جګړې د لاسه خپل کورونه او کاروبارونه یې بایللي دي او اوس خپل علاقو ته ځکه واپس نشي تللی چې هغلته کور جوړولو او کاروبار بیا شروع کولو لپاره مالي وسیلې نه لري او امن راتلو نه باوجود هم دوی د کډوالۍ ژوند کولو باندې مجبوره دي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. تاسو موږ سره ملګری اوسئ. د ریډیو خبرونه لیا دوام لري. د دې وروسته به تاسو غزل محفل خبرونه واوري. د دې قربه به وي زموږ همکار برکوال میاخیل صاحب. د دې خبرونه زخه تاسو څخه اجازه تخلو. وړاندې کوم چې تاسو قربانه او زغل سم کاکر
او زاشفاق مومن
شاش په درته
پوهه. الله فمن.